د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې ساعت په خپرونه کې موزا احمد شیبر کوربه یم. تخنیکي چارې حمید رکین مخته وړي. السلام علیکم. دا خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې خپرې شي، پکې هڅه کوو چې هرات ته ورشو او له هغه ځایه مو د ایران پر قونسلګرۍ د مظاهره کوونکو له بریده خبر کړو. د افغانستان د بل ګاونډي پاکستان د پنجابي طالبانو له هلو ځلو مو هم خبرو چې په افغانستان کې جګړې ته ځانونه تیاروي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. جمیله ظریفي اوروي.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره ټکي راپورونه وایي. سلګونو مظاهره کوونکو په هرات کې د ایران په قونسلګرۍ یرغل وروړی. د افغانستان ملي شورا له 15 ورځنۍ رخصتي وروسته نن یو ځل بیا خپل کار پیل کړ. او په بهرنۍ خبرونو کې به واورئ چې د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر جان کیری اروپا ته رسېدلی او تمه ده چې په سوریه د امریکا د احتمالي پوځي برید په اړه خبرې وکړي. پوره خبرونه راپورونه وایي. سلګونو مظاهره کوونکو په هرات کې د ایران په قونسلګرۍ یرغل وروړی. د هرات امنیتي مسولین وایي چې مظاهره کوونکو په قونسلګرۍ ورننوتي یوې برخې ته یې ورچولې او پولیس هڅه کوي چې مخه یې ونیسي. نو دوی په وینا تر اوسه د دې مظاهرې د تاوتریخوالي له امله یو کس وژل شوی او درې تنه نور ټپیان شوي دي. تر اوسه وژل شویو او ټپیانو د هویت په اړه چارواکو څه نه دي ویلي. مظاهره کوونکي د ایران قونسلګرۍ تورنوي چې د دوی ویزې ځنډوي. دوی وایي چې د ایران قونسلګرۍ له څو میاشتو راهیسې د ویزې په سر له خلکو 400 یورو اخیستي خو ویزې نه دي ورکړي. د افغانستان ملي شورا له 15 ورځنۍ رخصتي وروسته نن یو ځل بیا خپل کار پیلوي. د ولسي جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل چې د کابینې نوي غړو ته د رای ورکول او د سینو قوانینو تصویبول د دې جرګې د کار په لومړیتوبونو کې دي.
هغه قوانین چې مونږ ته اولویت لري، د مادن قانون دی چې انشاءالله بس لاندې ونه ویشي، او د لوالو زده کړو تحصیلات قانون چې متاسفانه په دې دوه دور کې مونږ نه شو کولای چې هغه تصویب کړو. قانون د تاوتریخوالي د منع قانون ښځو پولانې د هم د مهم قانون څخه دی، او زه نه برام وجي صاحبان کابینې نوی غواړي چې معرفي شي.
په دې روسیې کې ولسمشر کرزی عمر داود سید د کورنۍ چارو د وزارت سرپرست، رحمت الله نبیل د ملي امنیت د عمومي ریاست د سرپرست، او اکرام خپلواک د قومونو او قبایلو چارو د وزارت د سرپرست په توګه ټاکلي دي. د بریتانیا په رسمي ارقامو کې چې د جمعې په ورځ خبره شول، خودل شوی چې د دې هیواد پوځ په افغانستان کې په 2012 میلادي کال کې د تیرو 500 کلونو په پرتله و برابر زیات د بیبیلوټ الوتکو توغندي ورولې دي. د بریتانیا د دفاع وزیر اندریو رابرتان د خپل هیواد پارلمان ته وویل د دوی بیبیلوټ الوتکو په 2012 میلادي کال کې د افغانستان په فضا کې 892 الوتنې کړې او له 29 مواردو زیاتې توغندي ورولې دي. د بریتانیا بیبیلوټ الوتکې چې په لیزر توغندیو سنبالې دي، د وسلوالو پر هدفونو حمله کوي. د امریکا متحده ایالات هم په افغانستان، پاکستان او یمن کې د القاعده شبکې او طالب وسلوالو پر ضد د بی پیلوټ الوتکو حمله کوي، او تر اوسه د هغوی زیات شمیر مشران وژلي دي. او په شمالي ولایتونو کې د یونیسف عمومي مشر وایي چې د دوی د یوې سروې له مخې په افغانستان کې په ځانګړې توګه شمالي ولایتونو کې د ماشومانو وضعیت ورځ تر بلې ښه کېږي. اندریس موریس وایي چې دی په خپله جوزجان ولایت ته د ماشومانو لپاره د پروژو د کتنې لپاره تللی دی. هغه وایي یونیسف د افغان ماشومانو د ژوند د حالت د ښه کېدو په برخه کې خپلو مرستو ته ژمن دی. دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې مخکې د مدني ټولنې یو شمېر غړیو د افغان ماشومانو د ژوند د وضعیت په هکله اندېښنه څرګنده کړه. دا هم څو سیمه ییزو نړیوال خبرونه. د اروپایي اتحادیه ویالي محکمې حکم صادر کړ چې اروپایي اتحادیه باید د ایران د وو بانکونو او نورو سوداګرو قید شوي شتمنۍ خوشی کړي. د اروپا د عدالت محکمې د جمعې په ورځ وویل کافي شواهد نشته چې وښیي دا سوداګریز مسې د ایران په اټومي پروګرام کې دخیلې دي. دا محکمه چې مرکز یې په لوکزمبورګ کې دی وایي چې د ایران په بانکونو او سوداګریو به لګېدلي بندیزونه د کومې احتمالي مرافعې له امله تر دوه میاشتو پورې پاتې وي. په دې بندیزونو کې د ایران د پوستي بانک، د ایران د بیمې کمپنۍ او د ایران د صادراتو د پراختیا بانک شامل دي. ملالی یوسفزی چې په سوات کې د نجونو د تعلیم فعاله و او د وسلوالو طالبانو لخوا په ډزو ټپي شوې وه، د جمعې په ورځ د 2013 میلادي کال لپاره د کوچنیانو د سولې نړیواله جایزه ترلاسه کړه. د هالند د کوچنیانو د حقونو سازمان د 1,00,000 یورو جایزه ملالی ته په حق خر کې په خاصه مراسمو کې ورکړه. دا پیسې به په پاکستان کې د نجونو لپاره په تعلیمي پروژو کې ولګول شي. په مصر کې د لری کړای شویو جمهور رئیس محمد مرسی په زورونو ملاتړو د دې هېواد د پوځي رژیم پر ضد بیا مسایري وکړې. اعتراض کوونکو د جمعې په ورځ په قاهره، الکساندریا، اسماعیلیا، سویز او نورو ښارونو کې مسایري وکړې. مظاهره کوونکو چې د مصر بیرغ انتقالوه، مړ دی وي، پوځ شعارونه ورکول. یو شمیر مظاهره کوونکو د مرسی عکسونه هم له ځان سره وړل. محمد مرسی د پوځ لخوا د جولای په درېیمه له وکه لرې شوی او تر اوسه په کوم نامعلوم ځای کې ساتل شوی دی. د مصر حکومت د اخوان المسلمین ډلې زیات مشران او پسلونو پلویان نیولي او د مظاهرو د تنظیمولو په کار کې د دې ډلې توان کم کړی دی. د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین وایي د شلو سترو صنعتي هیوادونو د مشریزې غونډې په څنګ کې د امریکا له جمهور رئیس اوباما سره خبرې وکړې، خو د سوریې د شخړې پر سر یې اختلافات نه دي حل شوي. پوتین په سن پیټرزبورګ ښار کې د سرمشریزې غونډې په پای کې خبري کانفرنس کې وویل د منځني ختیځ د وضع بې ثباته کول ګټه نه لري. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما پر پوځي عمل ټینګار کوي او هڅه کوي چې د سوریې حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د مشکوک استعمال له امله د بشر الاسد رژیم ته سزا ورکړي. دغه راز وویل د ملګرو ملتونو له تصویب پرته پر سوریه باندې هر ډول پوځي عمل به په دې هېواد کې یو یرغل وي. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما هم د شلو سترو صنعتي هېوادونو غونډې په پای کې خبرې وکړې او وی ویل نړۍ د سوریه د حالاتو په اړه بې تفاوته نشي پاتې کېدی. د امریکا د بهرنی چارو وزیر جان کیری اروپا ته رسیدلی او تمه ده چې په سوریه د امریکا د احتمالي پوځي برید په اړه خبرې وکړي. د اوباما اداره له ادا سره سم د سوریه د رژیم له لوري د کیمیاوي وسلو د استعمال لپاره ښایي پر دغه هیواد حمله وکړي. جان کیری پرون ناوخته د لیتوانیا مرکز ویلنیوس ته ورسېد او اټکل کېږي چې نن به د اروپایي ټولنې د بهرنۍ چارو له وزیرانو سره وګوري. تمه ده چې جان کیری به سبا بیا په پاریس کې له عربي او یو شمېر نورو اروپایي ډیپلوماتانو سره هم خبرې وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له کانګرس غوښتي چې پر سوریه د برید لپاره رای واچوي. د دوشنبه په ورځ به کانګرس پر دغه موضوع رسمن غور وکړي. او روسي خبر همدا چې د روم پاپ فرانسیس په سوریه کې د سولې د ټینګېدو لپاره د یوې ورځې په مخه دعا کوي. کاتولیک کلیسا وایي هیله لري چې د کاتولیک او نورو دینونو لارویان په دې عبادت کې برخه واخلي. تمه ده چې نن پاپ د سن پیټرز په میدان کې یو ورځنی عبادت پیل کړي. په سوریه کې له نږدې درې کلونو راهیسې جګړه روانه ده. پاپ د روانې اونۍ په پیل کې هم د نړۍ د شلو پیاوړو اقتصادي هیوادونو له مشرانو غوښتي و چې د دې جګړې د پای ته رسېدو لپاره هلې ځلې وکړي. پاپ د دې غونډې کوربه د ولسمشر ولادیمیر پوتین ته په یو لیک کې ولیکل چې د سوریې شخړې ته له پوځي لارې نه نشي هواریدی. پاپ په داسې وخت کې دا خبرې کړې چې د امریکا متحده ایالاتونه پر سوریې د پوځي برید لپاره د نړیوالو د ملاتړ د جذبولو هڅې کوي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ چپه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې په هرات کې مظاهره کوونکو د هرات کنسول د ایران کنسولګری ته اور اچولې. پروانه خبرونه کې هڅه کوي چې هرات ته ورشو او له هغه ځای له خپل خبریاله تازه حال واخلو. بیا به واوري چې د افغانستان د بل گاونډي پاکستان پنجابي طالبانو هڅې پیل کړي چې په افغانستان کې جګړې ته ځانونه تیار کړي. د افغانستان ولسی جرګه د دوه بل رخصتي وروسته نن بیا پرانستل کیږي. د دې جرګې لنن له منشي مو پوښتنه کړې چې پر کومو موضوعاتو به ولسی جرګه دا ځل لومړی خبرې وکړي.
قانون د تاوتریخوالي د منع قانون ښځو پولانې د همد مهم قانون څخه دی.
په روانه خبرونه کې روغتیا د ژمن شتمنۍ ونیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د سترګو پر ناروغي شغیدلای.
بل د سیګریټ وی یا بل 400 شیان چې دي د یو مزره مواد دي چې دا په سترګو باندې لګي او سترګې ترسيږي دغه په سترګو باندې بد تاثیر لري.
مخکې مو په خبرونو کې دا خبر درلود چې په هرات کې مظاهره کوونکو د ایران پر کنسولګری یرغل کړی. نتایج شوی خبرونه وایي چې د مظاهرې په وخت یو تن وشل شوی او درې تنه ټپیان شوي دي. البته ځینې خبرونه بیا دا خبره برعکس کې بیا وایي چې درې تنه وشل شوي او یو تن ټپي شوی دی. هرات ته ورځو له هغه ځایه د ازادي راډیو خبریال شاپور صابر په ټلیفون را سره دی. له ده به واورو چې اوس وضعیت څرنګه دی. صابر صاحب مهرباني.
سلام مخدا پذیری من چند سلام دارم به خوال شنوید رادیو آزادی. طوری که شما جزئیات دادین از آغاز صبح این روز از حدود ساعت نزدیک به 8 تا دقایق قبل حدود صدها تن از باشندگان ولایت هرات که در این از ولایات دیگر افغانستان نیز حضور داشتند علیه کنسول ایران تظاهرات کردند و مسئولان کنسول ایران به کارشکنی و سلنگاری در قسمت صدور ویزا برای اطبای افغانستان متهم کردند. این تعداد از افراد ادعا میکنند که ایران به خاطر صدور ویزای کار برای اینا که حدود 400 یورو پول واید اروپا تضمین گرفته بود بعد از برگشت از اینا از ایران از چند ماه به این طرف پول از اینا پرداخت میکنه و این مسئله به زمانهای مختلف موکول میکنه، چیزی که بارها مسئولان محلی در ولایت هرات همچنان پذیرفتند که پول از اینا داده نشده و متلاش نکنیم جای پول پس به این افراد برگردانیم. اما این افراد خشمگین شدند و بالای دروازه کنترل ایران تنگ و چوب پرتاب کردند. سپس از این پلیس افغان که مسئول محافظت کنترل ایران در ولایت هرات داشت شلیک صورت میگیره، فیر مرمی بالای از اینا صورت میگیره که در دقایق اولیه یک تن از اعتراض کنندگان کشته و یک دیگر زخمی شده و برای دقایقی اجساد این دو نفر در مقابل کنسول ایران افتیده بود و مظاهره کنندگان همچنان بی‌شرم خشمگین شدند و سنگ و چوب پرتاب کردند و اشارات ترافیکی که از مثلا مدیریت ترافیک هرات به اونجا نصبیده بود از زمین کندن و دروازه کنسول ایران به دروازه کنسول ایران کوبیدن به حدی که یک از این دروازه شکستاندن و داخل یک از شعبات کنسول ایران آتش زدن. بالاخره مسئولان امنیتی دستور بر این دادن که موترهای اطفائیه به خاطر آبپاشی بسیار قوی که داشته اعتراض کننده ها را متواری کنه و این مسئله نتونست جلوی اعتراض کننده ها را بگیره. سپس پلیس امنیتی در ولایت هرات که از ارگانهای مختلف در اینجا جمع شده بودند ناگزیر به فیر مرمی به صورت هوایی کردند که تا بتوانند از این طریق اعتراض کنندگانی که در مقابل ایران جمع شده بودند و شعارهای ضد ایرانی میدادند اینا را پراکنده بسازند. و همچنان اعتراض کننده ها ادعا دارند که نیروهای پلیس محافظه در کنترل ایران تن از اعتراض کنندگان به قتل رسند خاص خیر منی و یک دیگر زخمی کرده و این ادعا اصلی جنرال عبدالحمید حمیدی عامر امنیت قمندانی امنی هرات در محل حادثه حضور پیدا کرده بود. این رد شد و آقای حمیدی ادعا میکنه که یک تن از این افراد کشته و اعتراض کنندگان کشته و سه تن دیگر زخمی شدند. همچنان آقای حمیدی به خبرنگاران در محل گفت که در میان تظاهر کنندگان کسانی نیز بودند که سلاح با خود حمل میکردند. این افراد در ساختمانهای متصل با کنسول ایران قرار داشتند و پلیس در جستجو از این حرف شواهد به دست آورده که ثابت کنه این افراد را دستگیر کنه. در پلو از این مسئله خبرنگار رادیو آزادی و دیگر خبرنگارها شاهد از این بودند که در محل تظاهرات شماری دیگر از افراد به زن نزدیک در سازماندهی تظاهرات گویا دست داشتند اونا را بازداشت شده. اکنون مسئولان ایرانی به هیچ یک از رسانه ها در ولایت هرات در مورد این مسئله کدام پاسخ ارائه نکردند.
د ازادي رادیو خبريال له هرات شاپور صابر مننه و موریدل د ازادي رادیو له خبريال چې نن یو شمیر مظاهره کوونکې په هرات کې د ایران پر کنسولګری ورغلی دي او دغه یارغل پر مهال یو تن مظاهره کوونکې وشل شوی او یو بل ټپی شوی. البته بیا وروسته د هرات چارواکو ویل چې درې تن ټپیان شوی دي. امنیتی مسئولانو مظاهره کوونکو تورن کل چې لجینو سره وسلې هم وي او تر اوسه پورې چې موږ بش خبر ترلاسه کړی دی د ایران د کنسولګری مخ ته لوی لار تړل شوې ده او هلته د خلکو تګ راتګ باندې بندیز لګول شوی دی او پولیس وایي چې موږ هڅه کوو چې یو شمیر وسلوال چې په دې برید کې لاس درلود هغوی ونیسو. په یوې خبرتیا پسې به واورئ چې په پاکستان کې په قبایلی سیمو کې یو شمیر پنجابی طالبان هڅه کوي چې ځانونه تیار کړي څو په افغانستان کې په بریدونو کې برخه واخلي.
آ آزادی رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ویل کیږي چې د پاکستان په تر ټولو ګڼمیشته ایالت کې پاکستانی وسلوال روزل کیږي او دوی داسې اټکل کوي چې له افغانستان به د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته هلته په قومي بنسټ کورنۍ جګړه پیل شي. منصور مسید په اسلام آباد کې د فاټا تحقیقاتي انسټیټیوټ مشر اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل په تیرو دوو کلونو کې له افغانستان سره د پولې په اوږدو د پنجابي وسلوالو شمیر درې برابره زیات شوی دی او اوس شمیر زرګونو ته رسیږي. منصور مسید په خپله د جنوبي وزیرستان دی، د هغه ځای چې هلته د مشکوکو ترستانو مرکزونه دي. نوموړي زیاته کړه چې په قبایلي سیمو کې تر یو نیم سل ډېرې وسلوالې ډلې فعالې دي او اکثر یې په غرنیو سیمو کې دي او یا هم په شمالي وزیرستان کې دي. داسې باور کیږي چې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری هم په دغو سیمو کې دی او کابل وایي چې اکثر دښمنان یې په دغو قبایلي سیمو کې مرکزونه لري. کله چې پنجابي وسلوالو قبایلو ته مخه کړې ده او هلته روزل کیږي، نو د هغو وسلوالو شمیر لږ سوی دی چې د پاکستان له بل ګاونډي هند سره یې دښمني ده. منصور مسید څرګنده کړه چې پخوا پنجابیان په قبایلو کې خورا لږ وو، خو په تیرو دوو دریو کلونو کې په سلګونو پنجابیان قبایلو ته ورغلي دي. د مسید په وینا هر څوک پوهیږي چې کله ناټو او امریکا ځواکونه له افغانستانه ووځي هلته به قومي جګړه پیل شي او پنجابیان به هڅه وکړي چې د طالبانو ملاتړ وکړي. د احمد ضیا صدیقی په نوم د لشکری جنگوي یو جکپوري مشر اسوسییټډ پریس اژانس څرګنده کړه چې موږ به افغانستان ته ورشو او د طالبانو ترڅنګ به وجنګی شو لکه په خوا چې مو داسې کول. د لشکری جنگوي دغه چارواکي زیاته کړه چې تر اوسه طالبانو له دوی څخه د مرستې غوښتنه نه ده کړې، خو کله چې هغوی مرسته ترې وغوښته پنجابي وسلوال د بهرنیو ځواکونو تر وتلو وروسته د هغوی مرستې ته چمتو دي. لشکری جنگوي افراطي سنی ډلې په افغانستان او پاکستان کې تر اوسه ګڼې ځانوژونکي حملې کړې دي. د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د شیاو پر یو جماعت دوه وسلوالو برید وکړ چې درې تنه لمونځغاړې ټپیان کړل. د افغانستان د ملي امنیت ادارې تر برید وروسته وویل چې دواړه حمله کوونکي ووشل او هغوی د پاکستان د لشکري جنگوي ډلې غړي وو. د افغانستان ملي شورا نن د شپږمې تقنینی دورې د دریم کال د اوړي تر 45 ورځنیو رخصتیانو وروسته بیرته خپل کار پیلوي. ملي شورا به په خپلې دې دوره کې پر کومو مسایلو کار کوي او کومو موضوعاتو ته به لومړیتوب ورکوي؟ په کابل کې د ولسي جرګې له منشي عرفان الله عرفان سره په دې اړه زموږ همکار قسیم سولمل مرکه کړې ده او لومړی د ولسي جرګې په راتلونکو غونډو کې د هغو موضوعاتو پوښتنه ترې کړې چې وکیلان شاید د بحث لپاره هغو ته لومړیتوب ورکړي.
هغه قوانین چې موږ ته اولویت لري د قانون په بخش کې، هغه د مادن قانون دی چې انشاءالله بس لاندې ونه ویشي او د لوالو زده کړو تحصیلات قانون چې متاسفانه په دې دوه دور کې موږ نشو کولای چې هغه تصویب کړو، او همدارنګه قانون د تاوتریخوالي د منع قانون ښځو پولانې د هم د مهم قانون څخه دی. ضمناً یو دوه قطرحه چې انشاءالله د ازاو الخوانه د شرط بلاندې شي، ملي جرګې ته چې هغه یو د واده د مراسمو د قانون دی او بل د تجیهداري او د ملي نه دغه مراسم دغه دوه قانون نش په دغه شاید بس ان شاء الله وکړو، او زه نه برام به وزیر صاحب بانک کابینه نوې غواړي چې معرفي شي یا کاندیدادي یا هم محترم وزیر جمهور داخله او همچنان وزیر د اقوام قبایل او سرحدات وزیر او د امنیت ملي سرپرست رئیس کالج دوی هم معرفي شي ولسیږي ته د بیر اعتماد رای واخلي. همدارنګه ستار کم د غری اغباتي یا همچنان استره محکمه او کوم غری چې مودې ته ووسه پورې شوې، موږ امیدوار شو حکومت د خلک مرسي کوي او موږ دې ته راي ورکو. زمنن مهم ټکی شي او مهمه مشکل شي، موږ متاسفانه په مسله روغه د قانون موضوع ده چې څنګه موږ په افغانستان کې شکایت دی چې جمهوریت انتخابات دعوت ترسره او په یو امن فضا او شفاف او عادلانه توګه او سرتاسري انتخاباتو په افغانستان کې ولرو.
دغه موارد چې تاسو یاد کړل، په دې کې به لومړیتوب تاسو په خپل کاري پروسیجر کې کوم مسایل ته ورکړي؟
اول د ولادت مشکلات او پاک یو سلان گزارشونه یو څه بسونو به تر هغه کوم مهمه ټکي چې په ولادت کې واقع شوی به یو مشکلات موجود په دغه بسو شي.
دغه ځینی نوې وزیران چې تازه کابینت معرفي سوی دي او زمنن د ملي امنیت ریاست سرپرست کله به تاسو دوی ته د اچونی بهیر پیل کړی؟
نه د قانون د اصول وظایف داخلي د مطابق مونږ ګورو چې دغه د دوی هغه سوانه او تفصیلي اسناد کوم غوښتنې چې مونږ لرو په قانون له مخې نه که چېرې مونږ ته نسبت سي مونږ کولی شو د جریان په همدغه هفته کې مونږ بیا په دې بحث وکړو او پس در ارزیابي نه بیا مونږ انشاءالله د کمیټې ورسا په دې بحث وشي او په یو مشخص ورځ باندې انشاءالله بیا په هند کې ونیول شي.
عرفان صاحب، په تېرو دورو کې یو شمېر وکیلانو ډېره غیر حاضري درلوده او تل به له دې اړخه ستونزې موجود وې، دا ځل تاسو د دې لپاره څه تدابیر په پام کې نیولي دي؟
مونږ اول غوښتنه کوو د محترم وکیل صاحبانو څخه څوک چې مونږ رګ اوري او په تالار کې مونږ سره انشاءالله دا خبره مطرح کړو چې خپل وظایف د خپل دندو سره ډېر په ښه شکل باید حاضر شي او دا زموږ دیني او ملي وجیبه ده چې کله چې مونږ د خلکو نه رایې اخلو په خپل وظیفې ته هر ورځ حاضر شو په غیر شرعي تاسو چې دغه مخالفت کې یا خپل وظیفې ته نه حاضرېږي دا فکر کوم لوی جفا به وي د ملت. او ضمناً مونږ دغه د داخلي دندو اصولو مطابق ضباطي تداویل لرو چې د هغې د مخې انشاءالله مونږ څه چې زموږ په واک کې متاسفانه هغه تداویل چې مونږ وشو کله د هغې د لارنه دغه غیرحاضریان کم و ډېر جدي مونږ سره نه شه ما مونږ دونه کولی شي دغه کومه کسب چې په ورځ نه حاضرېږي وظیفې ته دغه امتیازات هم قطع کړو نو دغه زموږ په واک کې ده. او ضمناً که یو وکیل صاحب میاشت نه پورته غیرحاضري ولې دوامداره به غیر کوم مضرونه نو دا عمومي مجلس سپار به عمومي مجلس عمومي لغونده کولی شي چې یو هفتې دپاره یا سوره زپاره دا تالار ته پرینک دی یا وفتی دا پاره دا تالار شورا نه محرومه کی.
دا افغانستان دا ولسی جرگی منشی عرفان الله عرفان وویل چې دا ولسی جرگی په نننۍ غونډه کې به تر ډیره د ولایتونو پر مهمو پیښو بحث وشي.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت له ازادي راډیو اورئ.
کابل رسپانو نن کوم مهم موضوعات څېړلې دي؟ رحمت الله افغان دغه رسپانو ته کتنه کوي.
کابل چاپ یو شمېر رسپانو په افغانستان کې د برېټانوي بي پیلوټ الوتکو د حملو او همدارنګا د نویو ائتلافونو د جوړېدا په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. ویساو رسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو سره لیکلي د 2008 کال په پرتله په 2012 کال کې برېټانوي ځواکونو په افغانستان کې د ډرون یا بي پیلوټ الوتکو حملې یو په دوه ډېرې کړې دي. رسپانې د ولسمشر د ویاند لخوا لیکلي برېټانیا له افغانستان سره د بي پیلوټ الوتکو د کارولو په برخه کې کوم تړون نه لري او په دې حساب دوی باید دغلته دغه وسیلې ونه کاروي. رسپانه وړاندې د ایمل فیضی په قول لیکي د برېټانیا د بي پیلوټ الوتکو حملې د دوه اړخیزو هوکړو خلاف دي. سرنوشت رسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي د بي پیلوټ الوتکو کارول څو لوی ستونزې لري. لومړی دا چې په دغو حملو کې لویه برخه وژل کېدونکي کسان بې ګناه وګړي دي. دویمه دا الوتکې تر ډېره د هغو کسانو د وژنې لپاره کارول کېږي چې امریکا او برېټانیا یې غواړي. په سر مقاله کې راغلي درېمه ستونزه دا چې د الوتکې ویره او وحشت خپروي او څلورم دا چې د حملې په بشپړه توګه قانوني بڼه نه لري. د سر مقالې په پای کې راغلي له ټولو قانوني خوندونو او ستونزو سره سره امریکا او برېټانیا په افغانستان کې بې پیلوټ الوتکې کاروي او دا چاره ورځ تر بلې زیاتېږي. لیکوال وړاندیز کوي اوس افغان دولت ته پکار ده چې د افغانستان ملي حاکمیت او د خلکو د ساتونکي په توګه د دغو حملو مخنیوی وکړي. بلخوا یو شمېر ورځپاڼو په افغانستان کې د نویو ائتلافونو په جوړېدا باندې لیکنې او تبصرې کړې دي. محور په خپله سر مقاله کې لیکلي په تېرو څو اونیو کې یو نوی ائتلاف رامنځته شو او د یو ستر نوي ائتلاف د جوړېدا په تړاو خبرې روانې دي. په سر مقاله کې راغلي په افغانستان کې د دغو ائتلافونو او حرکتونو د ړنګېدا او جوړېدا مخینه شته. د لیکوال په باور تر دې وړاندې هم په څو څو ځله دغه ډول جوړ شوي ائتلافونه د یو ډلې د ګټو لپاره ټوټې ټوټې شوي دي او په کار دا ده چې دا ټولو له منځه داسې کسان راویستل شي چې رښتینې طرحه ورسره وي. د لیکوال په اند دا کسان د افغانستان د جوړېدا او له بحراني حالاته د ایستلو وړتیا ولري، نه دا چې د خپلو ګټو په خاطر افغانستان نور هم د اور کندې ته ورټیل وهي. ملي باور ورځپاڼې په خپله سر مقاله کې په ولس غږ کړی خلک باید ویښ وي. په جعلي سولېدلو، ازمیل شویو او تکراري سلمخیزو شخصیتونو او ائتلافونو باید تیر نه وځي. لیکوال سپارښتنه کړې ولس دې سترګې وغړوي، افغانستان یوازې کابل نه دی، پراخ او له داسې شخصیتونو ډک دی چې ملي فکر لري، ملي او سیاسي خدمتګاران دي خو سیاسي سوداګر نه دي. د ملي باور ورځپاڼې د سر مقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې د ولس ویښتیا، سم انتخاب او هیښنده دریځ کولای شي انتخاباتو ته ملي بڼه او مشروعیت ورکړي.
دغه اوس مو خبر ترلاسه کړ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت اعلان کړی دی چې د طالبانو و مشران له خپلو زندانونو نه خوشې کوي. فرانس پریس اژانس د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د یو بیان په وینا څرګندوي چې په دغو طالبانو کې د دغو طالبانو نمونه یې هم اخیستی دی. په دغو کسانو کې منصور دادالله، سید ولی، عبدالمنان، کریم آغا، شیر افضل، گل محمد او محمد ضیا هغه کسان دي چې د پاکستان له زندانونو به خوشي شي. افغانستان تمه لرله چې ملا برادر به د پاکستان حکومت خوشي کړي، خو د هغه نوم په دغه لست کې نه دی شامل شوی. د افغانستان او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه وکړه. د دې غونډې په اړه جانقا علي کوزي د بهرنیو چارو د وزارت له ویاند جانان موسازي سره مرکه کړې او د مرکې په پیل کې له جانان موسازي څخه دا پوښتنه شوې ده چې د غونډې په اړه باندې پوښتنه شوې ده چې دا غونډه په کومو موضوعاتو کې په دې غونډه کې خبرې شوې دي.
دغه غونډه چې په پاریس کې وشوه د فرانسې حکومت په بلنه باندې او په کوربتوب باندې دورزنی غونډه وه، او دا د افغانستان او فرانسې د دوستۍ او همکارۍ د تړون د تطبیق د کمیسیون لومړۍ غونډه وه. په دې کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زمیر رسول د افغانستان هیات مشري کوله، ښاغلی لوران فابیوس د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر د فرانسې هیواد د هیات نمایندګي کوله، او په دې ګډ کمیسیون کې د تړون په ټولو برخو باندې خبرې وشوې. هغه امنیتي همکاري چې د افغانستان او فرانسې ترمنځ خاصن تقریبا 100 کلومتر موجودې وي، او دا چې اوس هم شاوخوا 500 فرانسوي سرتیري په افغانستان کې پاتې دي، په افغانستان کې شته، او دلته د افغانستان د ملي پاوز د سرتیرو په روزنه کې بوخت دي او اکثریت په کابل کې دي. په دې باندې خبرې وشوې. همدار اس د سیاسي همکارۍ په برخه او د انکشافي پراختیايي همکارۍ په برخه کې د زراعت په سکتور باندې دا کړو، او د لوړو زده کړو، د روغتیا، او همدار اس د برق او د یو شمېر نورو سکتورونو په برخه کې چې فرانسې په افغانستان کې مرسته کړي دي او پلان یې دا چې په راتلونکي کې مرسته وکړي
مشخص خبرې اترې تر سره شي. بله، مصادره خلکو سره یو تشویش دسی موجود دی، وای دغه تړونونو امضا شوی دی د ډیرو مهمو هیوادونو سره، مثال د امریکا سره هم تقریبا هغه کار پرمختله دی، ځنې نور هیوادونو سره هم. اما وای دا به څومره ډاډ ورکړي د افغانستان د ځمکني تمامیت په برخه کې د همکارۍ، یعنی وخت چې لیدل کیږي د ځنو ګاونډیو هیوادونو نه حمله کیږي په سرحداتو یا په مجموع کې د سید خلکو سره تشویش دی چې 2014 کال نو وروسته به ځنې نور د مداخله هم زیات شي، یعنی داسې اطمینان شته چې دا هیوادونه به بیا په جدیت او قاطعیت سره د تړون د مواد چې دي مراعات به کوي او د افغانستان سره به په امنیتي سکتور کې زیاته همکاري وکړي.
تاسو خپل کوزای صاحب دوه ټکو ته اشاره وکړل چې هغه تقریبا یو د بل نه لږ تفاوت لري. اول خو دا چې د افغانستان اړیکې د زموږ د ګاونډیانو سره دي، د پاکستان په شمول باندې، یو بل زموږ اړیکې د زموږ د نړیوالو متحدینو سره دي. لکه څنګه چې تاسو خبرې از 2011 کال د اکتوبر نه را دي خو افغانستان د لسو نه زیاتې د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو موافقتنامې د خپلو نړیوالو متحدینو سره امضا کړې دي، د هند نه شروع چې د سیمې هیواد هم د زموږ ګاونډی هیواد، او بیا تر امریکې او المان او استرالیا، ډنمارک، فنلند، خپله فرانسه، انګلستان، ایټالیا، پولا او داسې نور هیوادونه، او په پلان کې د البته چې د نورو سره هم لکه د ترکیه، عربي متحده امارات سره هم دغه راز اوږدمهاله ستراتیژیکې موافقتنامې امضا شي. او په دې موافقتنامو کې د افغانستان او د دې نورو هیوادونو چې هغه سره موږ موافقتنامه امضا کوو، اړیکې او همکاري په ډېر مشخص ډول باندې تعریفېږي. په تېرو لسو کلونو کې په افغانستان کې وضع یو فوق العاده وضع وه. دلته د ملګرو ملتونو د قطنامو په اساس باندې نړیوالو سرتیرو حضور درلود، او بلې د 2014 کال نه وروسته کله چې د انتقال پروسه ختمېږي او ټول مسؤلیتونه هم امنیتي، هم سیاسي، هم اقتصادي د افغانستان دولت ته سپارل کېږي، نو افغانستان به بیا د دوه اړخیزو موافقتنامو په اساس باندې هم د سازمانونو سره لکه ناټو او نور، او هم د هیوادونو سره لکه متحده ایالات او نور ټول هیوادونه خپلې اړیکې تنظیموي. او دا موافقتنامې په همدې هدف باندې امضا شوي دي. د افغانستان لپاره ډېر زیات اهمیت لري، نه یوازې په سیاسي او امنیتي برخه کې بلکې په اقتصادي او کلتوري او اجتماعي برخو کې. د امریکې سره موافقتنامه هم د تطبیق په حالت کې ده. دوه جلسې شوي دي د بهرنیو چارو وزیرانو په سطح باندې، او د فرانسې سره هم دا پروسه پیل شوله. موږ په دغه جلسه کې چې پاریس کې ترسره شو، په دوه ورځو کې یو 15 کلن پلان د تطبیقي پلان باندې کار وکاو او هغه تشویق شوه د نړۍ خوونه چې هغه کې به ډیر مشخص ډول باندې هغه فعالیتونه راغلي دي په سیاسي اقتصادي فرهنګي ټولنیزو برخو کې به دواړه هیوادونه په افغانستان کې د پروژو په تطبیق کې یو ډول سره همکاري کوي هم د دولتونو تلاري او هم د خصوصي سکتور او هم د غیر دولتي موسساتو تلاري نه پاکستان په مقابل کې څنګه ځان ساتو او د نورو هیوادونو په مقابل کې دا خو د افغانستان د ملت او د افغانستان د دولت مسؤلیت ده موږ ان شاء الله نن د دې توان لرو د دې ځاښت لرو چې په مستقل ډول باندې د خپل هیواد امنیت تامین مسؤلیت په غاړه واخلو او همدارا د خپل ملي حاکمیت او استقلال او ځمکني بشپړتیا نه د هر راز خارجي تهدید مقابل کې دفاع کوو
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت د ویان جانان موسازی سرګندونی مو د افغانستان او فرانسې د بهرنیو چارو د وزیرانو د دوه ورځنی غونډې په ارتباط واوریده په روان خبرونه کې وړاندې روغتیا د ژوند شتمنیونی سپورګرام لرو خو وسلس